د هار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسله والو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرضبیو پاساج زیر لرم او زما امنیتي ټیمې لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوما خبره ترسو پورې چې یو امنیتی سرتیری ژوندی وي هغه د کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا 11 ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په کندهار کې مو د جګړو په اړه واوریدل. له کندهار سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې له هغې ډلې د افغانستان په شمال کې په ولایتونو کې جګړې روانې دي. اوس دویم نیمایي ته رسیدلی یو. په دویم نیمایي کې درته د شکست سکوت خپرونه لرو. په دې خپرونه کې هم په خزینه سوداګرو د دوی پر کاروبار د جګړو اغیز درته لرو.
نور بس دی. شکست سکوت.
یو ځل بیا سلامونه. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو همزه اسد الله لودین هرکلای کوم. دې خبرونه کې لکه څنګه مو چې مخکې وویل پر دې بحث کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې او د غراز موږ په راپورونو کې واوریدل، طالبان ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لکتر لګه 1,940 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغو شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو له دې وړاندې ویلي چې طالبان د دغو ولسوالیو په اکثرو سیمو کنټرول نه لري. پرون د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د دغو ولسوالیو سقوط په جګړیزو حالاتو کې یوه عادي چاره ده او دا برخلیک ټاکونکې موضوع نه ده. راځو دې ته چې دغو جګړو او ناامنیو پر افغانستان کې د ګوتو په شمیر خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. همدا موضوع څیرو. له کابل را سره دوه میلمنې د خبرونې ته یو ځای شوي. مرزیه حفیظی چې خپل یو ټولنه لري د خزو د سوداګرو په سوداګری په برخه کې کار کوي، دا مهال استډیو ته وصل شوه. میرمن حفیظی ستړي مشي، تاسو که په سر کې راته وایي چې څه ډول فعالیتونه لري په کابل کې او دغه فعالیتونو مو اوس څه رنگ خپل کړی، جګړو څه اغیز پر کړی دی؟
لودین صاحب سلام تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ فرصت راکړل. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې یاد کړل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي، د شمیر ولسوالۍ ونیول شوې، وضعیت تر ډېرې اندازې پورې اندېښمن شوی. د بدبختانه دې مسلې په سوداګریزو چارو باندې هم ډېرې زیاتې منفي اغېزې وکړې. ولې تر دې مخکې چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړو، زه راځم دې مسلې ته چې زموږ کاروبار یوازې مختص سیزینه او ته نه ده، بلکې دلته هغه کسان چې له موږ سره کار کوي هم ښځې دي هم نارینه دي، او هم د ښځو لپاره چې کار کوي هم د نارینه وو لپاره. زموږ کارونه د ښځینه او جامو د تولید په برخه کې پیل سو، او د وخت په تېرېدو سره موږ د مردانه جامو لپاره هم کارونه شروع کړل، او تر هغه وروسته شاوخوا شپږ یا اووه میاشتې کېږي چې د جواهراتو په برخه کې فعالیتونه لرو، او همدارنګه د سولونو یعنی د افغانستان د اصلي چرم د سولونه دي چې جوړیږي او تولیدیږي، دلته په همدغو برخو کې کارونه کوو.
بله، دغه فعالیتونه مو ډیر پراخ دي او ډیر په زړه پورې دي. ممکن نورو میرمنو ته هم یوه بیلګه واوسي چې هغوی هم وهڅیږي چې دغه فعالیتونه وکولی شي، حداقل د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو او ښارونو کې. خو یوه موضوع چې په دې وروستیو کې اکثره خلک زړه نازده کړي دي، هغه روانه ناامنۍ او دغه راز جګړه ده. دغو مسایلو ستاسو په کاروبار څه اغیز کړی، یا حداقل ستاسو د همکارانو په روحیه باندې څه اغیز کړی دی، او څه غواړئ چې څه وکړي؟
بدبختانه واقعا دې وضعیت د خلکو په روحیه باندې، پر کاروبار باندې، په هر څه باندې منفي تاثیرات درلودل، او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واقعا لسو مدی راهی سه مثلا زموک سیزینه همکارانی دید سه همیشه یادوی که طالب راستی مثلا زیاده دی خیدیگی بیا مثلا سدو تا دکار بول اجازه نورکوی دی طالب سر راپاگ پوری مبتغ کارونا باید سواف کودغ کارونا باید سی حاق کارونا باید سی پده مسائلو سرال دی سی سروس پوری دا هم معلوم نه دستی بلاخره دستور دی خبراتور و وزیاد که ترسیگی یا مثلا در افغانستان راتون که یا سرنوست و دا حق به بلاخره که ترسیگی ولی دغه اندیکنه د خبرې واقعا د څه د ترمنځ او د ټول همکارانو زما خپل شخصي اندیکنه دغه ده چې ما په ډیر زحمت سره ما سرمایه گذاری او کار مې وکړ بل اخره د تجارت فایل ټول تر روانه ده چې خپل شخصي ستونزې او هر څه د خپل ځان سره لري ما په ډیر شخصي سره وکولای شو چې خپل کارونه تر دې حده پورې ورسوم مثلا یو څه ناڅې پروګرام حتی په دغه اخرو وختونو کې موږ پدې ټولنې د روټل افغانستان بهر هم افغاني جامع ولېګو خو سره دې چې دا پروسه موږ باندې څه د لسکلو سره مخامخ شوی ده مثلا مقالین سوالي په وخت سره خپلو تاسو افغانانو سره له هیواد بهر ورسوو ځکه هم دغه ټول څه دې مسایل باندې تاثیر کوي ولی تر ټولو ډیر اندېښنه زموږ دغه د کثیر وضعیت سره به هم بترکیږي وضعیت خرابېږي یا مثلا یو ځل بیا چې تاریخ د خپلو قرباندې په تاریخي وینه می دغه د ما کاروبار باندې چې او زما دغه درې کلو رو خوري ټول هیڅ نسی دا غند هیڅ نه دي ځکه هم زموږتي او هم د کوډ مېرمنې له ما سره ډیر شمېر نور مېرمنو یو ځای سرمایه گذاري سره وا کارونه شروع کړی دي بعد تاسو ته یو څه د مېرمنو کارونه خو هم تاسو باندې وی دي موږ په موږ ټول سخت سره 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 خپل فاصله ساتلای د دې ته دوام ورکو او نیت دغه د دې ته په هر ډول شرایطو کې دوام ورکو ولی مهمه دغه د صحت داخل زموږ راتلون ته یو سرنوشت باید د اوس لپاره معلوم شي چې موږ څومره چې سرمایه گذاری کوو هغه باید حیف بشي څومره چې موږ زحمت باسو دغه نتیجه سره په تلو کې باید وګو.
بله دغه د پانګونې وضعیت په افغانستان کې تر ډېره ورته خلک زړه نه ښه کوي. تاسو که خپل تجربه له نورو مېرمنو سره شریکه کړئ، تاسو مېرمنه یې په افغانی ټولنه کې ژوند کول او بیا د تاسو لوري پانګونه دا ځانته ننګونی هم لري، څنګه مو دا جرأت وک چې تاسو پانګه واچوي او دغه د افغانی جامو د سکولونو یا هم نورو برخو کې کاروبار پیل کړي، څه انګیزه و چې تاسو وهڅولی او څنګه مو دا کار پیل کړي، څنګه مخته پکې لاړی کې لږ معلومات ورکړي او اوریدونکو ته ممکن ستاسو دغه کار یو شمېر نورو مېرمنو ته یوه بیلګه واوسي او هغوی هم که چیرته شرایط ښه کیږي دغه سې کاروبار ته مخه کړي. لیدې نه چې مېرمنې په بازارونو کې ګرځي خدای مکړه سوال غواړي، ښه ده چې یو چیرته کاروبار وکړي یا بله مېرمن ورته چې لږ زره په واسکې کوي د کار زمینه برابره کړي.
بالکل، یو خبره دا وه چې په تېرو شلو کلونو کې ډېرې پریمانې پیسې په افغانستان کې راغلي، مخصوصا د مېرمنو د برخې لپاره. دا چې څومره مېرمنو ته ورسېدې او څومره یې هی په مایل شوې هغه خو یو بیل بحث ده. بالکل، ولی د افغانستان خلک په ځانګړې توګه بیا مېرمنې په دغو مفتو پیسو په دغو هوایي پیسو باندې ډېر زیات ویا مستحصل، ځکه نړیوالو دا غوښتل چې د افغانستان ښځې باید په پښو ودرېږي. ولی دغه پیسې یا دغه امکانات دغه هر څه چې باید خپله مېرمنو ته اصلا رسېدلي وایي دغه شکل چې باید رسېدګي ورته شوی وایي دا ونه شول متاسفانه. نو اوس یو تعداد مېرمنې په دې باور دي چې یو نفر باید لاس زره شل زره دیر زره یا پندو زره دلار رو دارید که یا برخه که سرمایه گذاری بکنید. ولی زه بخفل تجربه ندارم که یا خوب نیت در کارتاول رو بلارید حتی لحظ زره و افانه یعنی هم سرو کولیدی دیر کچنه دیر هم و در وقت بخیری دو سر داحت که دویی که سمیگی و بنظمیگی پده شد که دوی خلا بلان بلارید خلا در آینده در پارا چیش های اهداف سلارید در افتیول پارا تغییر از فور از باید باری و این سلسی باید دیار و این سلسی و در طول و سرسیدگی باید سید شرایط سعید است دیر وقت را این سفراب و آفوری و سوی که بیاد نور هم خراب سوید. ولی باور است که دقیق سخت و شرایط که ما در جواهرات و برکت رو کلید است که زمان نیت و فکر و فلان دقیق است که پا افانسان که باید سرمایه گذاری و سید دلتا باید بیوست و خلق و لاتون و نیولتید تا او خواه دیر پینزه دیر کسان ما سر کار کردی و اوگوی فکر رو که تا تو پینزه دیر تو کورانه تا حد داخل تو میاشتی یا چه تنکار سیگی یا دیگوی لاسنیوهی که دای اولوی خبر از مال پاره تکیری دقیقه جای و تلال چیز ما بسر حد داخل پینزه دیر کورانه بیشتر نو سپاد سیگی. نو دقیقه طول مسائل دیده لامل سلس ما خلا او گفتیم دا سرمایه گذاری که کوم که کار کوم که دخمت که ما آقا باید که افغانستان که هیڅ وخت کوشش میدان را کړی چې باید خپله سرمایه بیرون وباسم، چې زه باید په نورو هیوادونو کې یا په نورو ځایونو کې کار وکړم. که چیرې په نورو هیوادونو کې هم زه کار وکړم، خپل کاروبار انتقال کړم، وضعیت خراب شي، نو خامخا یوه زموږ اصلي دفتر و د کار ځای به دلته په هیواد کې وي او نورې زمینه سازي به په نورو ځایونو کې وکړم. یو څه بازارونه موږ کتلي و په مغرب صدا کې ما دا کارونه شروع کول. دا معلوم است چې د افغانستان بازارونه سخت یو شمېر هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او له هغه ځای نه جامې په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایتونو کې راځي. نو خوشبختانه په دغه څلورو پنځو کلونو کې ډېر برانډونه جوړ شوي دي، ډېرو مېرمنو کار کړی، نارینهو هم کار کړی ده. اوس وضعیت دې ته رسېدلی چې مثلا په ځانګړو خپرونو کې خلک تکرار کوي، تل په تلو کې له افغاني جامو نه استفاده کوي. که چېرې په ملي و غیر ملي پروګرامونو کې هم حتی مېرمنې او نارینه چې برخه اخلي لومړیتوب پر افغاني جامو ته ورکوي. نو دغه یو تغییرات ده، یو خوشبیني ده چې رامنځته شوې ده او موږ په جرأت او انرژي د دې راپولي چې خپلو کارونو ته په دې برخه کې دوام کړي.
مننه میرمن حفیظی، تاسو را سره پات شئ. ور به شو زموږ بلې میلمنې ته، سیده غزنیوال هم سټوډیو ته وصل شوې ده. دا د غزنیوال فیشن مسوله ده او دغه راز د نړیوالو اړیکو محصله. ول دې سره به خبرې وکړو چې د محصلۍ تر څنګ څنګه دغه د فیشن کاروبارونه مخ ته وړي. میرمن غزنیوال، ستړي مشئ، تاسو کله غوریدونکو ته د خپل کار په اړه معلومات ورکړئ، څنګه هم زده کړې او هم کار، مهرباني.
مننه زونډه سه کلمې تاسو ټول اوریدونکو ته. زه سیدا غزنیوال د غزنیوال فیشن مسول او د نړیوال اړیکو مسول یم. زه یعنی دا غواړم چې وایم چې واخه کله کار کول سه او تاکل سه خپل ژوند څو تور سي هم تاسو ته دوام ورکولای شي هم کار کولای شي. زه دې ته څنګه چې دا ګران لر په غزنیوال فیشن او خپل تاکل سم دوام ورکوم او څنګه نو چې نن تاسو به نور فرهنگی خپلوانو ته ګډون کوم میډیا کې او د موثر دا اله او دا ده چې ټول څه دا کار کوم چې واخه ځای ونګلې کولی شي، یعنی کمزوري نه ده، د خپل په باور ولري هم څه کې کوي چې هم کار کوي.
بله میرمن غزنیوال، تاسو دغه موقعیت فکر کوم یو څه خنه د کلک موزای تغییر کې د ټلیفوني اړیکې به مخاصي بحث ته بيدامه ورکو. څه ننګونو سره مخ شولې؟ کار مو څنګه پایل ک په پایل کې مو اصلي ننګونې څه وي؟ د دې تر څنګ دغه اوسنۍ حالات او تاسو په کار باندې څه اغیز کړی دی؟
لومړی د کوم پایل کې سرمایه د دې کوم بده خو بیا لکه څنګه چې افزي سي ویل چې تاسو کار کول او غواړي نو سرمایه سموي مله ده. نو د دې تر څنګ چې هغه څنګه دې خو مخ تاسو پیل کې مخ کوي په تنې سیمې کې یو نو د خپل لپاره کار کول او هغه د سپران جوړول او بیا میډیا کې وصل کول څه معنی دي؟ خو بیا هم د غواړم چې او روان حالت چې عندي کومه یم خو دا ټول څه معلومه ده چې افغان مېرمنې د جګړې ځان دې دوی ته رسېدلې. خو دا ځل که خدای کول افغان مېرمنې هغه مېرمنې نه دي چې شل کال پخوا وي، دوی په خپل پښو درېدلې دي او په هر عرصه کې هغه د اقتصاد وي، فرهنګي وي او یا هم تعلیمي وي، دوی پیاوړي.
بله، یو موضوع ډیره ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړه هر ورځ قربانیان اخلي. د جګړې لډګره که طالب هم وجل کیږي، کوند او یتیمان د ټولنې ته پاتې کیږي، او که دغه راز امنیتي ځواکونه هم وجل کیږي، کوند او یتیمان د همدې ټولنې غړي دي، همدا افغانان دي. څومره لاسنیوي ته اړتیا ده، خصوصا د ښځو لاسنیوي د ښځو لخوا، دغه ښځو لخوا لکه تاسو یا لکه میرمن حفیظی یا نورې ښځې چې فعال دي، د دوی لاسنیوي د نورو ښځو په برخه کې څومره مهم دی؟ او تاسو څه غواړئ د جګړې لښکېلو غاړو چې ستاسو لپاره باید څنګه زمينه سازي وکړي تر څو دغه کومې میرمنې چې په یو ډول سره د کورنۍ نفقه ګټونکې نه لري، هغوی هم یو دوامداره ټوله ته خو ممکن امکان نه لري، خو یو شمېر ته یو دوامداره د عاید لاره وي، هغه هم د میرمنو لخوا ورته زمينه سازي شوي وي.
خدای دې چې حالات خراب دي، نو په دې اکل موږ ډېر زیات کوشش کوو چې هغه مېرمنې په کور کې دي، هغو لاسي صنایع دي، هغو ډېر یعنی هغه مېرمنې چې په باندې کار کوي نه شي په کور وي، د هغوی لپاره موږ لاسي صنایع د مرۍ کار زرتال دا ورنه اخلو او د پکالۍ کې په دوسې ډیزاین دوکې کاروو. زموږ سره کار همدا دی د دوی لپاره کوو او نور له دولت څخه له دوی څخه لفال مرمن سمیتا اغسطن اداده که لدوی سرخدی باقی کمکاری وستی یعنی اغا فروجی سوگو کار وستی سرمایه بزاری وستی که دوی فکتورنی چارکی مثلا دوی تا اغا چی محبا درونسی یعنی سنهی دستی لدوی سوکر وستی او دوی تا نندازتون دوستی او دوی لفار بخوی
بله کور ودان تاسو را سره پات شي په دې لکه چې ورسته مو د ټلیفون اړیکه هم لږ زره خاصه فقط د زره بیکګراوند کې د ټلیفون یو څه شور ماشور د موټر غږونه راځي په هر حال आवाज مو ډیر واضح نه وو که څه هم د افهام وړ وو ور به شو بیرته میرمن حافظی ته میرمن حافظی تاسو که دا مسله واضح کی چې په اوسنه شرایطو کې چې په افغانستان کې بیوزلی د فقر د کډوالۍ دی بې ځای کېدنې دی د ښځو له خوا د نورو ښځو لاسنیوای څومره مهم دی؟
زموږ اصلي هدف د کار کولو همدغه و چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې شي. یوې ستونزې سره ستونزه همیشه مخامخ یم چې د باد کارونو د جنګ لامل کېږي یا مختلف نورې ستونزې موږ ته جوړېږي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ په یوه افغاني ټولنه کې ژوند کوو او ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دومره چې زه له ښځو سره په عذاب یم د کار کولو په حصه کې نارینه سره هغومره عذاب موږ سره نشته، ځکه نارینه شپه ورځ هم کار کولی شي، وخت ناوخت رخصتي په هر حالت کې، ولی بیا هم دغه ټول ستونزې موږ په خپله غاړه اخیستې دي او کوشش هم دغه کړی ده چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې کړو. دلته زموږ اصلي استادان او اصلي کسان چې کار کوي په رس کې دي نارینه دي، ولی د هغوی د لاس لاندې دغه مېرمنې چې کار کوي موږ ټوله ورځ زحمت هم په دغه باندې ایستلی ده چې باید هغوی یو ځای ته ورسېږي، هغوی ته یو څه باید وشي سره له دې چې هغوی ته ماسک ورکول کېږي، روزنې هم په مختلفو برخو کې ورکول کېږي، ځکه هغه کارونه چې اوس مهال نارینه موږ ته کوي مخصوصا د بیرکي د جوړولو په برخه کې یا د واسکټونو د جوړولو په برخه کې دغه مهارتونه ترغه اندازې پورې مېرمنې نه لري، ولی بوزاران دوی ته روزنې ورکول کېږي. موږ هره ورځ یو ساعت ټایم ځانګړی کړی دی همدې لپاره چې بلاخر د کسانو ته په مسلکي توګه ټولې روزنې ورکړل شي. نو فکر کوم چې که چېرې دغسې فرصتونه نور هم ښځو ته برابرې شي، ښځې هم ډېر زیات مهارتونه لري، ډېر کار کولی شي، او دوی ته فقط یو څوک باید واوسي چې جرأت د کار کولو دوی ته ورکړي او له دوی نه ملاتړ وکړي. دغه ملاتړ چې دوام وکړي مطمئنه یم چې په راتلونکو څو کلونو به د ښځو وضعیت ډېر زیات ښه وشي او ډېر شمېر مېرمن به وکولی شي په خپلو پښو ودري.
بله، دغه څو کاله وړاندې ډېرې موسسې وې چې د ښځو د لاسنیوي په برخه کې فعالیت کاوه، همدا چې تاسو هم یادونه وکړه چې اکثره مېرمنې مسلکي کار نشي کولای، مثلا که کالی ګنډي، جامې ګنډي، یا مثلا د سکولونه او یا هم نورې هغه چارې چې مثلا مېرمنې په کورونو کې کولای شي، هغوی ته په خوا د روزنې پروګرامونه وو، بیلابیل موسسې وې. اوس ستاسو معلومات څخه تاسو خپل په کابل کې اوس دغه موسسې څومره فعال دي؟ آیا د روانو حالاتو د دې موسسو فعالیتونه هم ټکنی کړي دي، یعنی فعالیتونه کمرنګ دي او کنه لا هم شته د لاسنیوي ځینې موسسې؟
بعد وقتونه دا همکاری و دا مرستی و دا پروگرامونه دیر زیاد کمسوی دی، حتی شاید دومره هم ویلیتون سی بیخی سفر حالت هم رسیدلی دی، ځکه اوس هم پروژه شته، کارونه شته، ولی هر یو لپار که مکبلای کرایی مکر سر خبری کلی دی و گوی وید دو وضعیت در سیده و پروژه تاسو باید خبر وکی یا حوصله و نری طور از مخی یا شاو خادبا و نی مخی مک یوی قرضی ته ضرورت درو چې د اخر لپاره بعضی آمادگیانې او دا هر څه موږ نیولی وی سره له دې چې موږ د قرضې په حساب په بانک ډېر خپل کارونه مخته یوړل، حتی د بانک قرضې په موږ باندې بندې شولې. دا په دې معنا شرایط ورځ په ورځ ډېر زیات سختېږي او له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږو. تر اوسه پورې داسې یوه اداره اوس مهال په دغه حساس وخت کې نشته چې ووایي موږ د مېرمنو لاس نیسو یا د کوچنیو تجارتونو حکومت او دوی مسؤلیتونه او کارونه هم معلوم که ټول تمرکز روز دوی په جګړو په حل کې ده او د سولې په خبرو اترو باندې ده. دغه مسایل بالکل دوی نه پاتې دي. دغه وروستۍ میاشتې واقعا زموږ لپاره ډېرې سختې وې او دې وضعیت ته په کتو سره فکر کوم راتلونکی هم موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو، ولې نړیواله ټولنه هغه څه چې په همدومره کلونو کې په افغانستان کړي دي، د افغانستان د ښځو لپاره کړي دي، په دغه اوسنۍ شرایط کې سخت د دوی همکارۍ ته، د دوی ملاتړ ته، د هر څه ته ضرورت ده. که چېرې دغه همکاري ونه شي، متاسفانه شاید ډېر شمېر نور شرکتونه او ډېر کاروبارونه چې د مېرمنو مربوط کېږي دا هم وتړل شي، ځکه دوی ته بله لار نه ده پاتې. یو خو د مؤسساتو مرستې بندې شوي دي، یو خو د بلې خوا بیا د جګړو مسله ډېره زیاته تنده شوې ده، او د هغه تر څنګ مثلا مرستې او د هر څه ټول هر څه بند شوي دي، واقعا شرایط نور هم سخت کړي دي. فکر کوم مخکې له دې چې دغه شرکتونه ورڅخه له ستونزو سره د جدي نورو ستونزو سره مخامخ شي او دا دفترونه وتړل شي، که به دا وي چې یو پروګرام وتړل شي موږ خپل خصوصونه کړي دي مختلفو اداراتو سره، مختلفو مؤسساتو د کسانو سره مو خبرې کړي دي چې هغه حالت ته باید پونه رسېدو، ولې دا هر څه باید وخت په تېرېدو سره روښانه شي، بالاخره د موږ د کارونو سرنوشت سره.
بله، کور ودان. اوس به بیرته ورشو میرمن غزنیوال ته. میرمن غزنیوال، تاسو که له خپل تجارب راته وایي په دې حساسو شرایطو کې چې اړتیا ده ستاسو لاسنیوي ته، په مجموع کې د ټولو افغان میرمنو لاسنیوي ته، خصوصا د وړو سوداګریو او کاروبارونو په برخه کې، د دولت داسې کومه ځانګړې اداره شته چې له تاسو سره په تماس کې وي، تاسو ته د ملاتړ ډاډ درکړي له مالی پلوه، لکه څنګه چې میرمن حفیظی ویل حتی د بانکونو لخوا قرضې اوس بندې شوي دي، خو خپل دولت په دې برخه کې د ملاتړ څه پروګرامونه لري تاسو ته؟
یو فکر دا دی چې د دولت یا هم که د نړیوالې ټولنې دوی ټول فوکس دی دا په کابل یا د مرکز ته خو دی، خو موږ له بعد مرغان په ولسوالیو کې او په کلو کې هغه ښځې چې دي هغه ټول د جګړې زیانمنې چې دي هغوی دي په څوک چې مرکز کې دي هغوی زده کړي، هغوی هغه کار کولی شي خپل ځان یعنې پیاوړي دي. نو زما نظر دا دی که چېرته دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي چې ریښتینې له افغان میرمن سره مرسته وکړي، نو دوی د خپل هغه مرستې هغه کوم موسسې چې دي دا د خپل په کلیو او په ولسوالۍ چې دي د دوی د ښځو په تعلیمي برخه کې او د دوی هغه صنایع دستي چې دي په هغو باندې مصرف کړي دا به ډېر ښه وي.
او دا مهال څومره پروګرامونه دي په کابل ولایتونو کې؟ تاسو حتمان له نور افغان میرمنو سره په تماس کې یی. میرمن حفیظی ویل چې پروګرامونه یو څه کم رنګ شوي دي، هغه موسسې چې په خوا په دې ډګر کې فعال وي د هغو موسسو فعالیتونه هم یا کم شوي دي او یا هم بیخي بند شوي دي. تاسو چې له افغان میرمنو سره، خصوصا له کلیوالي میرمنو سره چې تاسو یادونه وکړه، په تماس کې یی، هغوی څه وایي؟ هغوی دا مهال په څه کاروبارونو لګیا دي او د ژوند لپاره د نفقې لپاره څه کوي، خصوصا هغه کورنۍ چې نارینه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي؟
دلته ما زه کله چې مکتب کې وم دولسم سنف کې ما په یو پروپوزل کار کوله چې همدا د ماشومانو او د ښځو د زده کړو لپاره دا د کلو او د همدا کډوال لپاره. نو له بعده مرغه چې هغه پروپوزل تر اوسه چا لیدلی نه دی، مخته نه دی کتلی، او کله چې ما له دونران سره خبره وکړه هغه وایي چې همسایه ملکونه چې دي هغوی ټول په دا اندېښنه کې دي چې افغانستان حالات ښه نه دي او دلته کومه پانګونه چې موږ کوو یا کوم کار چې کوو هغه هېڅ دی. نو ستونزې دغه دي چې د افغانستان حالات نامعلوم دي، هر څه سره ګډوډ دي او نړیوالې ټولنې هم څه مرسته نه ده کړې که وایمه، او څه پروګرامونه خاص نشته ده. یعنې ما سره کومه فعاله میرمنې دي هم کوم موسې څوک چې پېژنمه هغوی په دې برخه کې څه مرسته نه ده کړې تر اوسه په سیرم سږ کال. نو
تاسو دغه له افغان فعالو میرمنو سره څومره په تماس کې، خصوصا هغه میرمنې چې مثلا د سولې بهیر کې هم شامل دي، د سولې هڅې هم له نږدې ساري، هغوی تاسو ته څه ډاډ درکوي د راتلونکو فعالیتونو؟ آیا طالبانو چې د سولې خبرې مخ ته وړي او یا هم د افغانستان د قضیې نورو شریکانو د ښځو د راتلونکو په اړه څه ډول ډاډ ورکړی دی، تاسو څه ډاډ لرئ؟
له بعده برغه کومه چې د سولې په پروسه کې دي هغه که ښځې دي که ځوانان دي که مشران دي هغه یو هم د افغان ولس استستوب نه شي کولی. هغه میرمنې چې دي هغه ټول هغه میرمنې دي چې خپل شخصي منافع یا هم هغه کوم پیغام چې د افغان ریښتینې میرمنې دي نه شي رسولی. ځوانان هغه دي چې میراثي قدرت ورته پاتې دی یا هم کله که څنګه یادونه یې کولی شي لکه دي باقي دوستان دی همداسې خالص دی او همداسې ورسي نور دي. هغه ځوانان چې یعنې اصلي چې په افغانستان کې دي زده کړې کړي دي او خپل هېواد حالت ته اندېښمن دي نه دي، او زموږ هغه کوم مشران چې تللي له بعده مرغه هغه کومه مجاهدین چې دي هغه چې دي افغانان له غونه ښې خاطرې نه لري. نو بیا هم زه به په دې خبره راسم هغوی موږ ته دا ډاډ نه شي راکولی او دا ډاډ هېڅوک هم نه شي راکولی نړیوال ټولنه هم د دوی تضمین نه شي کولی، ځکه طالبان چې دي کومه چې په دوی کې ناست دي او کومه چې په افغان کې دي افغانستان کې دي هغه ډېر فرق لري. لکه څنګه مخکې په تخار کې یو پیښه شوې وه چې ویلي دي چې هغه میرمنې د اخیستې دي هغو باندې یعنې ځاتې نکاح کوي، رښتیا
داسې کېږي او کومه طالبان چې راته ناست دي هغوی دا وایي چې موږ د ښځو حقوق ورکوو. نو په دې هکله زه دا ویل غواړم چې هغه طالبان او دا طالبان فرق لري، هغه افغان استازي او دا افغانان فرق لري. د دوی ټول فکري توپیرونه ډېر دي او موږ ته هیڅ کوم ډاډ نشي رسولی.
بله، د خبرونې د پای شیبو ته نږدې کېږو، وروسته به میرمن حافظي ته هم ورسو. ستاسو سپارښتنې نورو افغان میرمنو ته چې دا مهال په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي، څه سپارښتنه لرئ هغوی ته؟ حالات جنگی دي، ټولو کسانو ته حالات متاسفانه چې ښه نه دي، په ځانګړي توګه میرمنو ته، ځکه چې قربانیان دوی دي. دوی دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې بوري کېږي، همدا میندې دي چې کونډې کېږي او ماشومان ورته پاتې کېږي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ، څه اطمینان ورکوئ، څه وکړي چې تر هغه د ژوند چارې ګړندۍ او روانې وساتي؟
از ما ویل فقط ټول مېرمنو ته، مخصوصا هغو کسانو ته چې د کورنۍ د کور او ډېر نور مسؤلیتونه د دوی په غاړه دي، دغه ده چې له دې سختو حالاتو سره باید مبارزه وشي، باید حوصله وشي، انرژي باید له لاسه ورنه کړل شي، امید باید له لاسه ورنه کړل شي، قوي باید واوسي مېرمنې، او حتی تر دغه اندازه پورې خپلو ځانو ته دوی باید جرأت ورکړي چې د کور دننه که هم واوسي خپل مهارتونو راست باید وانستي او خپل کارونه باید په دوامدار شکل په هر ځای کې ووسي، په هر رقم حالاتو کې ووسي، باید ادامه ورکړي. ځکه افغانستان یو جنګي هېواد ده، دلته خامخا دا وضعیت رامنځته کېده او د داسې یو وضعیت پیشبینه شاید ډېری خلک وو، ولې موږ دا مو وطن ده او دلته باید ژوند وکړو، دلته باید کار وکړو، دلته باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو. نو په همدغه اساس ویل مېرمنو ته همدغه ده، موږ او تاسو کله چې د یو بل لاسنیوی ونه کړو، کله یو بل سره ونه وکړو، که یو بل سره ډاډ ورنه کړو، خامخا موږ نشو کولی چې په ډېر بریالیتوب سره مخته لاړ شو. ولې هدف دغه ده چې موږ کله یو بل سره ووسو، که د یو بل مشکلات درکړو او دغو حالاتو سره داسې مبارزه وکړو او حوصله وکړو، زه مطمئنه یم چې ډېرو لوړو ځایونو ته کولی شو ورسېږو، ډېر ډېر څه مسؤلیتونه کولی شو چې په سمه توګه ادا کړو. او هغه شته فرصتونه چې د مېرمنو لپاره برابرېږي، هغه دې هم د خپل ځان لپاره استفاده وکړي او هم د نورو مېرمنو لپاره زمینه سازي. دا دغه زمینه سازي او دا هر څه چې مېرمنې د مېرمنو لپاره وکړي، زه فکر کوم چې ډېر زیات کولی شي یو مثبت اغېز ولري.
یو لاندې پوښتنه که په پای کې راته ځواب کوي، مېرمن غزنیوال، تاسو هوډ لرئ چې که چېرې طالبان هم راشي خپل فعالیتونه به کوي؟
طالبان او هغه طالبان ما مخکې د قیادونو وکړو چې فکري توپیرونه ډېر لري، دوی چې کله داسې راځي، یعنې دوی به زما په نظر چې هغه شل کاله مخکې سي به وي، خو که دوی چېرته راځي او زه له ټولو باندې دغه کوم په خپل دولتي چارو په نړیوال ټولنه ده چې ښځې تل د جګړې قربانیان وي، او دا زه نه غواړم چې ښځې ټولو قربانیان شي. که چېرته د دوی راتګ او د ښځو د پرمختګ مخنیوی وکړي، نو داسې سوله هېڅ.
بله، کور مودان میرمن غزنیوال، د خبرونې لګې چې به پاتې دي. میرمن مرزیه حفیظی، تاسو وایي چې د طالبانو په احتمالي راتګ سره تاسو د خپلو کاروبارونو راتلونکو څنګه ارزوي؟ د نورو افغان سوداګرو چې په وړو کاروبارونو کې لګیا دي، د هغوی راتلونکو څنګه ارزوي او څنګه سپارښتنه لري دوی ته؟
اوس که چېرې هر ډول بدو حالاتو سره هم مېرمنې تسلیم شي، نو خامخاص که وضعیت ډېر زیات خراب شي او ډېر کارونه به خلص له لاسه ورکړي. ولې د طالبانو په راتګ سره هم زموږ پلان، نیت او هدف دغه د خپلو کارونو ته به دوام ورکوو، ولې لست به یې بڼه حتما بدلېږي. او بله مسله دا چې هماغه چې موږ خپل افغاني تولیدات غواړو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپلو افغانانو ته ورسوو، که چېرې امکانات دا برابر نشته چې موږ د خپل هېواد نه دا کارونه وکړو، حتی موږ د سیمې هېوادونو ته ورځو، له جای نه به خپلو کارونو ته همداراز دوام ورکوو. هېڅ وخت به هېڅ یو حالت چې هر څومره خرابېږي، موږ به تسلیم نه شو او خپلو کارونو ته به په همدې شکل باندې دوام ورکوو.
بله، او که په وروستۍ کې ډېر لنډ دا راته ووایي چې دغه مېرمنې چې په سیاسي بهیرونو کې شاملې دي، تاسو ته څه ډاډ درکړی دی تاسو د راتلونکي فعالیتونو په اړه باندې؟
بدبختانه دسې یو ښه ډاډ موږ ته نه ده راکړل شوی تر اوسه پورې. فکر کوم چې تر څو خبرې نتیجه ونه لري، تر څو یو کار نتیجه ونه لري، هېڅوک له مخکې نه څه ویلی نه شي. ولې هیله مو دغه ده، هغه مېرمنې چې د سولې په خبرو اترو کې دوی برخه اخیستې ده، هغه مېرمنې چې سیاسي فعالیتونه لري، حداقل د اوږدو کور او د کار نتیجه هم ټول موږ سره شریکت غواړو مخې ته مطمئنه چې کوولای شو د خلاص لپاره آماده او د کار د دوام
سلامت اوسه په پروګرام کې لخپلو میلمنو میرمن مرزی حفیظی او د غرس سیدا غزنیوال نه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي په خپل خبرونه کې می همکارا فرشتہ نگاه تاسو کور